د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کیږي. دوستانو یو عربی موامر کړی کو زه اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلی چې د افغانستان خلک د کورونا وایروس خطر بابې زنه غني. امر الله صالح لیکلی چې د کورنۍ او دفتر ترنیمایي زیات غړي په کورونا وایروس سخته شوې دي. د اروپایي اتحادیه او شمیر غړو هیوادونو او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوې دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم دا راز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته یعنی د ښځو څخه پرته بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دی د کرونا وایروس بابې زنه غني. د امر الله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلی چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې خپل ټولې سرچینې په کار واچوي، خو لیکلی دی چې هیڅوک له دې وایروس په امن کې نه دی. امر الله صالح لیکلی دی چې د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کرونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مکرر ډول خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حده دی په خپلو کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو څخه دی لري ځان وساتي او لاسونه دی په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبیر وختون مسؤلین وایي چې دوی شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. دروختون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی دروختیاي کارکونکو له کمش سره مخ شوې دي او کله د کورونا وایروس مثبتې پیښې دغه سي چې روان دي د زیاتېدو په حال کې وي، دوی روغتیاي خدمتونه به ډیر محدود شي. د دې روختون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیاي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کراري وي. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولس امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماپښین په مینیاپولیس کې ترسره سي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. و مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بلته اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په ایډی پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وروشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له نیوز ماکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې وز موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کید ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتال څلور دېرش کلن، الکساندر کوینګ شپږشت کلن او توماس لین و دېرش کلن و، په دې پیښه کې د مرستې له امله په دوهمه درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین د ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونیست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په درې کاله زندان محکومېدلی او حتی شپږ زره او څلور سوه پنځوس امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې 1.4 میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو مافیاتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. د واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن ده پر دې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کیدلی شي چې ټول خلک له کووید 19 ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د نوي کابینې معرفي ته په کمه سترګه ګوري. دا سیاسي چارو یو کارپوه متي الله خروټ چې ازادي رادیو سره غږیدلې هغه ویلي ګومان کوي چې نوي حکومت به مصلحتي کابینه ولري. دا خغلی خروټي بشپړ مرکم پام دی خبرونه کې خبريږي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس تاخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایروس له لوی سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په عربي یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسونه راټول شي. دا موضوع هم څلوکه وختو نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوې کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې به د باور رای خپلې نه کړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکیل پاتې شوی.
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولي لکه ریکار جوړولو. نو دا په داسې وزارت پراس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چور چپاول دا غوم په دې اوس دوره کې شو. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې د یالته شورا ته معرفي کیږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دې باندې د افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د خار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوې کابینه د وړتیا او لمخې غوره شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه یې پرې کړي دي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوې ده، هغه ټول قرضې چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټیکټانی سره ورکړي، یعنی زه اولین نفر وم چې مې اصلي قرض ورکړی ده هم د دې ټیکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې دی باید ما سوري سوالونه وکړي چې زه اسناد ورته تقدیم دی کولی شي چې ما اسناد غواړي چې موږ اسناد واړو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو څو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پور نه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
په همدې اړه زما همکارې نجیه صافی د سیاسي چارو له کارپوه متي الله خروټ سره مرکه کړې. ښاغلی خروټ په دې باور دی چې نوې حکومت به تر ډیره یو مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چې سری، او په زمین کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو کې دوسیه لري هغوی گویا معرفی سي. فقط د دوی معرفی کول د دې لپاره ده چې هغه تعهدات چې دوی جناب ولسمشر نه اخیستی و چې گویا منګه ستاسې پخلاینه ډاکټر صاحب عبدالله سره ختمو او دغه لانجه ختمو، او د عبدالله په دې متقاعد کوو چې خپل اعلان نه تیر سي چې هغه هم ځان رئیس جمهور اعلان کړی و، په بل مقابل کې دغه امتیازات غواړو. هغه امتیازات اوس زه د اشخاص افراد نمونه نه اخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیرې، یو تعداد اشخاص افراد چې گویا بدنام سیری دي، یو تعداد اشخاص افراد چې په محاکمې کې دوسیه لري د اختلاس، هغوی معرفي سوي دي، هغوی دلته آخري نهایي مرحله نه داده دي، فقط سرپرست صفت معرفي سوي دي. د ملت کور تجزیه دي، ملت کور چون د ملت استازی هلته پکشته دي، او هغه که حقیقي یقیني استازی د ملت اوسي، اکسپایر شوی چیری ته، نابکار چیری ته، او په زمین کې مفسد چیری ته، او هغه دوسیه دار چیری ته، به هیڅ کله رای ورنکي.
یعنی فکر کوئ چې دغه کابینه تر ډیره مصلحتي کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتي کابینه، بلکې وزیران که اکثریت چې انتخاب شوی دي او دین وروسته هم معرفي کیږي، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین، او په محل کې د نفوذ والا د نفوذ خواندان معرفي کیږي. دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانیه کې دا ویلی او تعهد ملت ته کړی. نو پروفیشنل کابینه به دا وری نه، فقط یو سیاسی و مصلحتي کابینه وي. د دې لپاره چې دغه کابینه پروفیشنل سي، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول باری دی پارلمان دی غلو پا غالا چوانه ده، چه دوی دقیقه قط مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واکن دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی.
دوی بله پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چه تا رای ورکی.
دا سیاسي چارو شنون کې متي الله خروټ هي وو چې تاسو سره د ازادي رډيو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جوند میاشتې څلورمه او د جوزا پنځلسمه د تاوتریخوالي د معصوم قرباني ماشومانو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خون نړی و. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورټ کې اورو.
شب خانی تتلیلی و اچغل تاله کید وضعیت به خراب و خب زن پیسای نیم بیگو شسای هم
سکینه پینزلس کل نده داوایی یونیم کل وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا او وز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پیگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم کیما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقالب سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سو یو پیو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سو یو ماشومان یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د معصوم قرباني او ماشومان ورځ د ملګرو ملتونو لوري د سکینه په شان له جګړو قرباني سو یو ماشومان ته ځنګړي سوي ده. ملګرو ملتونو د غورز د 1902 یوم کال د اگست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایل په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د معصوم ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیست چې تر ټولو زیات قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه مای
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی برزوي. موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا وغواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خبرېدو د وضعیت په اړه تازه حال لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونی خیبو. د دې تور پوستي وژنې په امریکا کې پراخ لاریونونه او اعتراضونه راپورته کړي. سفیولا ستانکزی د نور تفصیل سره.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکمپالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تیروي، خو دا وخت به هم تیر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم لندن ته زو د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنی او تمویل خبري وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکو واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکار ټولنې همدرز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمیر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمیر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لرې ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې وبا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمیدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کرونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس گبریسیوس ویلی دی چې دای د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,400 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبه په ورځ له 19,000 واوخت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبر درای هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا وبا همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبې په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکي د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبه لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د سانو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی، بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,000,000 اوختي. کرونا وایرس له لویه سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریخي. ګاردن ورځپاڼه لیکي چې د کرونا له امله موږکان خپلې خوښي خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي، نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څه نه پیدا کوي نو خپل بچی خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې په هغه ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترس کې نیویارک اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچی او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي، د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 30 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شی راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویریشي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک وو. د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو تشتي له هغه سره د احتیاط کوي چې بي ځای ونه شیندل شي، کنه مشکان به یار خلک پری وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دی. فرشته جلال زئی استودیو کې ده. یو اربیا ترې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
در پای اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالی شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښځې د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شامل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان خلک دی د کورونا ویروس با بي زنه غني او دا جدي خطر دی. امر الله صالح ویلي د کورونا یو د دفتر تر نیمایي زیات خړی په کورونا ویروس اخته شوی دی. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهي په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاور ته وسپارل سو. د حشمت پناهي زوی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې پلار یې له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی و. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وي. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی و د مراسمو لمړی غونډه جوړه سي. په هنګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود تسپکاوي جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هنګ کانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوي وکړي ملي سرود ته په درې کاله زندان محکومېدلی او په نږدې شپږ نیم زره امریکایي ډالر جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر له کورونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلې دي.
سمغه غلازادي رادیو ناوري دوستانو وسمخ کې لدی چونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه هم درنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
پراد ولایت زخه زنګ هم جنان نه دغه شیدان مایبینو دغه شیدان چې سوی د ملکان سره جان څه څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورکه چیرې ولې دون زنګ پکې کوي ولې کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کله بل شی وایي کله یو شی وایي دا خلک د سره جان زګل دی ګور زګل دی لري په دره سره مړل ته کورونا د دلته سره مړ کرنټین دی دلته چې شی دی او فلانه د وبستانه د سره بیا راکام تاسو راځي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړي ما د که د ولادت چارواکو څنګه درخواست دی رئیس جمهور سره څنګه خلک کار وکړي ورور په هغه باندې ځغ وکړي دا خلک د تلکې کارو ته مخې دی چې او باندې بل باندې ورته سلام علیکم خدا عمر سم
هلمند ولایت خبرې کوم. دا موږ دا نه غنی چې ځان نو خاطر کوڅه رسام د مو ته یو ځای خلک ته خو ته چې دا بیان کوو چې دا یو یو نه فال دی دا موږ د کناډا یو یو د و نه فال نو کول کیږي مو ته نو کول کیږي دا کوم بل څوک نه لري نو دا ولي نظامي چې ځان سره ځي وایي چې دا خو ځان نو څه وکړي او دې او هغه کوکو کوکې دې خوري من کې دا څه بد حالات یو خو کومه ده بل در بجړې ده بل څه نه ده هغه دې راډیو کې یو ځان منه خو مثلا څه نه کوي
نو دا د ګوډینو سوالي پر تخاله خبرې کوم. څو وخت مخکې په ګوډین کې د سلام د شبکې کوی مې شوې دي دوه د پاین افسري اما اورج وګي یو څه گزاره کړه نو زه یو بشل نه زیات وخت چې بالکل سخوت دی اوس د دوه بجې به خل سخوت دی مخکې اوس ساعت 2 ساعت وی نه لطفاً تاسی وزارت مخابرات پوښتنه وکړي معلومات وکړي د شبکې د اصل دولت ده اېدر اېرو چې کیږي ولې سقوط کړي ولې بیکار دي هر دمر پرشان دي ماته یو بس چې خبرې به تاسو رادیو ازادي ته کوي بل واسطه نشته غیر د اوسله چې مراجعه ته ورسوي او خلک خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې اکله غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوکتونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کیدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوږ دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړې چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
ته څه کوې دلته؟
خیرات ټوله.
خیرات ټوله؟ د ماشوم ورځ پاک لا پوهېږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دا غنن چې دې پیدا کیږي، ها په دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دې کله نه، موږ په دغه سر مونږ خلاصیږي.
په دا باندې مثلا خبرم چې دې کال په کال باندې سالګری نسی، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي.
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې.
که څنګه که پوهېدلی خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومان مثلا یو ځای بوزم، او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس یو شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ لپاره کې د اختر د ورځ لپاره امدار کوم ورته کوم.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمیر چې هغه تر جنګي بدونه لاندې راغلي دي درې برابره شوی. په دې معنا چې د آتش په د ښوونځي څخه ویو سلو دوه نوي ښوونځي ته ورڅوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوی دی. د 15,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوی دی، او خپل د زده کړې حق چې دوی حق دی هغه د لاس اور کړی دا 1500 ماشومان پر هغه ماشومان باندې چې 3.1 میلیون ماشومان چې په خوا وښوندې تل سستین نه لود په غو باندې ورزا پکېږي د جګړې پر ټول خواو باندې مزخ کوو چې دوی باید پر شونځي باندې حمله ودروي دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپل نظامی هدف موخه ونه ګرځوي د روغتیا په برخه کې باید ومشي الته ماشومان ډیر ستونزې لري په افغانستان کې شپږ سوه زره ماشومان یوازې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسؤل په وینا ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل په رواني لحاظ په هغوی ډیر زیات مثبت اثر لري د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اکله معلومات کم دي
که تاسو دا سیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پېژني حتی د مور ورځ څوک نه پېژني د ښځې ورځ څوک نه پېژني ماشوم خو لا څه کوي د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي خو که دغه ورځ د ماشوم د اکونو د ماشوم د پالنې د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په مخ کې هم عامه شي دا خو د ډېر خوشحالۍ خبره ده په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي ده ته خوږه ژبه لاره ښیي ده ته په ښوونځي ته د تګ ارزښت او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ د چایر شوي نه یئ تاسو راتلونکي نسلونه یئ تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي نوموړی یې په اکله وایي
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت د روزه کوډک ته
د چه درته اخلي د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه زما پلار هم کالی راوړي کتابچې راکړه زما مور قلم ورکړه
یعنې د ماشوم ورځې درته ولمانځله ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې
زم ډېره خوشحاله یم دغه هموطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله یم
د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان لږ واک سره مخ شي له نوموړي سره مو مرکه کړې په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی ورته غوږ شئ
پایل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان خوږو ماشومانو ته چې ډیری یې د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهېږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومانو حق شته او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي د ماشومانو د بشري نقص پېښې دي ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي تر ډېره خپل حقونو نه بهرمن نه دي لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان د خپلو حقونو نه محرومه دي او تر ډېره دوی حقونه نه رعایت کېږي په افغانستان کې لا اوس هم په درانه او شاقه کارونو باندې بوخت دي
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500 په خوشا کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي یعنی دوی نسي کولی ښوونځي ته لاړ شي نن سبا ټول شاګردانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي
د تعلیم او تربیې نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري متاسفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی
او په عین زمان کې د ماشومان اجتماعي مسؤلیت او ماشومان حقوق هم اهمیت لري. دواړو ته باید توجه وشي، ولې په رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري. زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی. دا یوه ستونزه ده، او په رواني لحاظ باندې په ماشومانو بد تاثیر کوي. په داسې هر نوی ماشوم په داسې مکتبونو رخصتېدل جوخت دی، عمل د میاشتې چې باید مکتبونه شروع شوي وایي، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و. هر یو شاګرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي، او هغه تیر ملګري وګوري، او بیا په یو امنه فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا ووایو همدغه صنف.
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري، له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دی چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي، او دا ورځ ووایي چې که قرنطین نه وایي، ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق، ممکن غونډې وایي په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې دولت او محترم چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي، هغه نه ډډه وکړي. بل
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناک فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اوریدل او لیدل هم شامل دي، چې فلم، سریالونه او هغه برنامه چې د ماشومانو لپاره مناسب نګنل کیږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکو لپاره هی پایلې نشي درلودلای. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې ماشومان یې ډیر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې دغه ډیر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیوانات هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کیږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په بل ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګان دی او مرچل د درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان زوی د الماری سره د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلای دا چې راولیدلای دا د انتن لینی دا په غاړه کې باندې دی. مشمون دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوبه کې مده شي، هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمون هغه بیا شپخانی تر سوالې دا د نتیجه و دی فلمونو او دا د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجه بشره بس کله اله کې چر پاک ورسید.
اروا پوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نه شي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه ماشوم ته نشم ویلی چې ته بلې کوټې ته لاړ، هغوی را سره داسې ګوري. نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کیږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې د مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړه ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشي، نو دا غي تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړی دي ورته تلویزیون ته کې نه خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي کارتون نیسم، د پرې د ماشومان په کې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلې دي په کوسو کې چا سره لرګي چا سره پنکشي یو ځان باندې د عثمان نومي خي بل ځان باندې تغرول نومي خي بل سره جنگونه کوي، نو دوی هم دا وسه په جنگ باندې مخته.
همدارنګه زهرا هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خبريږي ګوري. نو ماړی وای چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو په هي هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بیریانی ډیر خوښیږي او بیریانی هاو جنگي سریالونه کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور می دی وای درس وای دا مونږ ګورم، زه دې خطر ګورم سانو په کې تیری ویرانی فلمونه ګورم. لک ډیر ډارې بیچ ډیر وحشت نه کوي چې بینی دو نه بین ډارې شپې وی ګورم ډارې نور رستین ډارې. د فلمونه مې ډیر چانس د کړی لکه جنگ لکه پیر ہے لکه دوستانه مې شمشیر بازی ز کړی لکه چقر چقر کې چې هغه دز چکی فیرونه چکی هغه مې ز کړی دي.
دا چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعاتو کلتور وزارت خبر دی اصلاحي برنامګان یم په موج لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونگ دی کنترول سیستم دلتا نلارو، یا منظم سیستم چی باید پتول و رسانه و باندی کنترول ولاری. زینی سریالانو چی دی تولونو تا خنه دی از دی روانی استونزی پیدا کیگی او دی افغانستان دی اخلاقی تولونو تا دیر خنه دی. پا آقا سارا مونگ اتراز کلی دا انشالله جار ترجوره دی اطلاعات و فرهنگ دی رسانه و تخطی کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنایګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي، مونږ اعتراض کلی کلی یاست ان شاء الله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مندي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړول شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم. مخصوص سب ول ځینې ماشومان په کورنۍ کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي.
په ډېر خوشاله ست چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه کورنۍ کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یو لوی معضلت دا چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتای نشي. یوازینی لوی مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تیر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. خو خوشحالی سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې په کې کاکه ښکاري، دې مسایلو ته دوی توجه ډېره زیاته شوې ده، چې دا زما د تلویزیون لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کوم. مخصوص دا د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې مخصوصا د زلمیان په وجود کې کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بیرته باید په مصرف ورسیږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپل کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي، چې د مصرف زمینه نه وي، د دې په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان برسید. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، توغوالي ته او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
او سکورانه یو دند سره په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او د سریالونو ته هم زمينه مسله ده چې په ټلویزیون باندې خبريږي یا فلمونه دي هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان کې په خپل مصروف نکو، نه په انلاین کې دي، نه په ټلویزیون کې دي او نه هم کدي په خپل اختیار کې دي. دوی د ژوند سملار پیدا کولی کورنۍ دو لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت خپل ماشومان سره تیر کی، دا به څه فکر کوم چې اور ډیره مناسبه او د حل لارې یو وسیله.
مخصوص یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کی کسنګ؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه شته او تلویزیون هم شته او په تلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په تلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه بعد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول په والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه ده.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه وایم دغه حالت ته نړۍ په دې برخه کې ګام اخیسته او امید درم چې زما هیوادم د نړۍ د هیوادونو د عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي او که چیرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدي په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. داوته دیوانې د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.